لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو ملمنه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې په پام کې ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې نن بیا پیل شي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. لمړی د خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی تر راتلونکو درې اونیو پورې پاکستان ته رسمي سفر کوي. په بغلان ولایت کې د ملي اردو ډیر ځواکونه وایي چې په ډنډغوري کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس طالبان وژل شوي دي. او د ناټو عمومي منشي د ترکیې د هغه پلان د او احتمالي عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې چې غواړي روسي دافع هوا توغندي وپیري. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره یو جګپړي افغان چارواکي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه کېږي او افغان حکومت هیله من دی چې د افغانستان د سولې لپاره به ګټور وي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي غنی د سفر د کرنیټې په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وویل ولسمشر له پاکستان سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او دا بلنه یې منلې.
په سیمه ایز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړي دي او انشاءالله په څو کلونو کې به تمامیږي، باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، پاکستان ته ډیره ګټه ده.
عمران خان د یکشنبه په ورځ د می په څلورمه نیټه په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمه کې څوارلس ملکي وګړي وژلي دي. جنرال امین الله امرخیل پرون دوشنبه تور ولګاو چې طالبانو پر سیمې له ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمیر ولسي وګړو کورونو ته اور واچاوه او تر اوسه د پنځو کسانو مړي موندل شوي دي. ښاغلی امرخیل وایي دا سیمه اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. د هرات امنیه قمندان وایي د برپل سیمې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته له طالبانو سره په جګړه کې اته وسلوال وژلي او اووه نور ټپیان کړي وو. د جنرال امرخیل په وینا طالبان له غور ولایت او د هرات له یو شمیر سیمو څخه فارسي ولسوالۍ ته راغلل او هلته یې حملې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې د ملي اردو ډیر ځواکونه وایي چې په ډنډغوري سیمه کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس طالبان وژل شوي. په بغلان کې د ډیر 212 قول اردو د درېمې لوا قومندان ډګروال عباس توکلي ازادۍ راډیو ته وویل افغان کومنډو ځواکونو د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ په ډنډغوري کې پوځي عملیات وکړل.
تعداد 13 نفر از مخالفین یا طالبان انشاءالله تا یک عملیات نیروهای خاص و ویژه در حمایت
دیر لستان طالبان تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو جټ او شنوک الوتکو ملاتړ کاوه په ډنډغوري سیمه کې وژل شوي دي. ډګروال توکلی زیاته کړه چې په وژل شویو طالبانو کې د دې ډلې یو یا دوه مهم قمندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ناټو عمومي منشي د ترکیې د هغه پلان د احتمالي عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې چې غواړي روسي دافع هوا توغندي وپیري. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هر هیواد د خپلو اړتیا وړ پوځي تجهیزاتو د پیرودلو اختیار لري، خو د زیاته کړه چې په عین حال کې د اس 400 توغندیو د پیرودلو د احتمالي عواقبو له کبله اندېښمن دی، ځکه متحدو ایالاتو په ډاګه ویلي چې که ترکیه دا توغندی و پیری نو بندیزونه با پریوله گول شی. ده ترکیه ولسمش رجب طیب اردوغان پا وار وار ویلی چه هواد ده دفع هواد دی سیستم ده پیرودلو لمعامله نپشا کیگی. ده روسی رسانهو ده راپورونو لمخ ترکیه غواری ده اس سلور سوا توغنده یو سلور یو نتونه چه طول بایه 2.5 میلیارد دلار رو ترسیگی و پیری ده ترکیه ولسمش رجب طیب اردوغان لستون تلبرگ سرا پگر خبری غنده که ویل دای ده ده معامله پا عرد بحثون و مخالف دای زکا دا ده ملی حاکمیت پا چوکات که ده ترکیه حق دای. د امریکا دفاع وزیر خبرداری ورکوي چې پر امریکایي پوځیانو د امریکا پر ګټو د احتمالي حملو په خاطر به ایران مسؤول وګڼي. واشنگټن په دې وروستیو کې د ایران پر وړاندې سخت دریز نیولی او ویلي دي چې ایران ته په نږدې اوبو کې د جنګي الوتکو وړونکې یوه بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې پر تهران د پارونکي چلند تورونه هم پورې کړل. شانهان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وویل د جنګي الوتکو د وړونکې بیړۍ اس اس ابراهام لینکن د ځای پر ځای کولو یو هدف ایران ته د یو روښانه پیغام ورکول دي. جان بولتن وویل چې امریکا د ایران له رژیم سره جګړه نه غواړي خو د هر ډول احتمالي ځواب لپاره چمتو دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خپرو. په څو شیبو کې به وږمه جبارخیله او ګودر ځاځی د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره نن د شپږم پړاو خبرو ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر پرون وقفه راغلې وه. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د دې ریاست تویند مرستیال امید میسم وایي تمه لري زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند لاسته راوړنې ولري. زموږ نړیوال همکاران د پروسې د اسانه کوونکو رول لوبوي چې د خبرو مستقیمه زمینه برابره سي. همداسې لکه ښاغلي خلیلزاد چې اشاره کړې، څلور موضوعات چې هغوی اعلان کړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ به ورباندې د خبرو تمرکز وي. له هغو څخه یوه موضوع د بین الافغاني خبرو مسأله ده. له امریکا زموږ تمه دا ده چې د هغو هڅو نتیجه دا سي چې موږ بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. شاغلی میسم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو په خاطر د ټول شمول پلاوی ټاکلو په برخه کې د حکومت هڅې دوام لري. هغه پلاوی چې هم افغان حکومت او د هغو ټولو لوریو چې د مدني ټولنې ښځو د حقونو او اغیزناکو سیاسي جریاناتو استازیتوب وکړای سي پر جوړولو کار دوام لري او معرفي بسي، خو هغه څه چې مهم دی باید له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه برابره سي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ته لاره پرانستل سي. ټاکل شوی ده د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د افغانستان 3 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا خبرې پیل کړي. په دغو خبرو کې د دوشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر وقفه راغله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کاریږي پر دغو موضوعاتو به تمرکز کیږي او خبرې به د ځایي وخت د سهار له 10 د مازیګر تر 3 بجو دوام وکړي. خو زلمی خلیلزاد د شپږم دور خبرو په لومړۍ ورځ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د سولې ترلاسه کولو په خاطر باید په څلورو اړوندو موضوعاتو توافق ترلاسه سي. د ده په وینا پر دغو موضوعاتو به د خبرو تمرکز وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین، بین الافغاني خبرې او د تاوتریخوالي کمول چې پر هر اړخیزه اوربند ولاړ وي. د لیکلي چې تر هغه وخته چې د دغو څلورو موضوعاتو په اړه توافق نه وي سوی هیڅ نتیجه به نه اخیستل کیږي. د راپور له مخې امریکا او طالبان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش جوړولو او په دې هیواد کې د اوربند رامنځته کولو پر سر اختلاف لري. طالبان ویلي چې تر هغه وخته چې امریکا مهالویش نوی اعلان کړي هیڅ اقدام نه کوي. د طالبانو د ډلې یو پخوانی غړي اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او خلیلزاد په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع
طالبان د شوایي چې اصل دوی وایي چې عامل د جنگ د خارجانو راتګ دی په افغانستان کې نو دوی اول په عامل باندې خبره کول دا ضروري چې دوی کلی د کلیاده آغا وربند ته هم زمينه برابرولای شي او کچیر موږ ولاسو اول وربند وکړو او عامل د جنگ د تپاتې به کدای شي چې دوی توجه د
طالبانو ته ډیره مهمه ده. په افغانستان کې اوربند یوازې د خلیلزاد غوښتنه نه ده، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې 3200 غړي د روژې د میاشتې پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چمتو دی چې دا پریکړه لیک په جدیت عملي کړي، خو طالبانو نه یوازې د اوربند غوښتنه نه ده منلې، بلکې په عین حال کې د روژې میاشتې پر رسېدو سره د بغلان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم کابل ته ځو. د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خبر شوی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې امارت لوربند د ډریګي په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې لښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربان نه کولو دلیل په ډاګه شوی او د سیاسي چارو د یو شمېر پوهانو له قوله لیکل شوی دی چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنگیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راوونه شي ګرځولای. دا مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمېر جنگیالي خارونو ته راښکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو چلند ولید نو ځکه په جګړه پښیماني وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قوله همداشان لیکل شوی چې طالبان د اوربند او ورته نورو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنیو ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمېر توافقاتو ته نږدې شوي خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د روژې پر رسېدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوي دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نورو اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سرمقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بلل او لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قوله لیکل شوی دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر دیني عالمانو له قوله لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشت ده او د سوداګرو له لوري د بیو لوړول غیر شرعي عمل دی.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته رسیدلې یو په پاتې 45 دقیقو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړې خبرونه د سندرو